حیدری ناصر، یکی از جوانان افغان در فرانسه، تشکری میکنیم که در برنامه حضور پیدا کردند. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته موزه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله يم چې ورځ به مو په خیر او سلامتی تیر شوي. وړاندې په خبرونه کې به حسین احمدزی در سره د خبرونه مطالب او ریپورتونه شریک لري. خو پایل ز له خبرونو کوم، په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د رویټرز خبري اژانس ته ریپورت لمخې داعش پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي خپل له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ والو زولې مخکې د کابل ښار لپاره د طالبانو امنیت قمندانۍ ویان خالد زادران پر خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې برید کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شول. دا حمله پرون د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. داعش ډله په کابل کې د یوې بلې خونړۍ مسولیت د یوې بلې خونړۍ حملې مسولیت داسې مهال مني چې طالبان وایي دا ډله ځپل شوې او نور په افغانستان کې فعالیت نه لري. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ مشر او پخوانی سیاستوال سردار اختر منګل نن د پاکستان د مشرانو جرګې له غړیتوب څخه خپله استعفا وکړه. ښاغلي منګل پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د ملي شورا له غړیتوب څخه خپله استعفا اعلانوي. ښاغلي منګل وروسته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د پارلمان د یو غړي په توګه په خپلو خلکو ته خدمت نشي کولی، نو ځکه هلته د پاتې کېدو لپاره کوم دلیل نه ویني. په بلوچستان کې لته رڅو کلون رئیسی سختي نامنۍ روان دي او د غلطه پاوز د بلوچ بلتون پالو په وړاندې چې د بلوچ بلتون پالو د پاوز په نوم ډلې دي او لسیز رئیسی جنگيږي جګړه کوي. د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزی د نږدې ولس میاشتنی جګړې د پایته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یک شنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکانو خوړ شي پاوز د غزی په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه د اسرائیل پر جنوب د حماس د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. دا دی برمتو دی وژل کېدو په خبرګون کې په اسرائیل کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خلکو له دې کبله بخنه وغوښته چې د خپلو وګړو د ژوند په ژغورنه کې پاتې راغلی. د سوداګرو اتحادیې په بلنه د دې اعتراضونو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا وروستی چانس دی او باید له حماس سره سمدستي د اوربند موافقه وشي. او د سپورت لنډی خبرونه دادی چې بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته دراول پنده په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پر لپسې ماتې ورکړې او د لوبلړۍ وګټلې. خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دویمه سیالي درې د څلور په وړاندې کوویت ته وبلله. د فوټبال فدراسیون د خبر په اساس نن د سپتمبر په درېم افغانستان له کوویت سره سیالي وکړه چې درې د څلور په پایلې سره د کوویت نه ماتې وخوړه. یادې سیالۍ چې د تایلند په کوربتو پیل شوې دي، افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه. دوستانو دا و خبرونه. وروسته په خبرونه کې حسین احمدزی در سره ملتیا کوي.
تاسو آزادې رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې د مقتل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوې غوړی تغیرات راوړي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
ختیځ ولایتونه کې د شیدو چای مینوال زیات شوی دی.
سنټ چې مرګور سره ناسیا ته سپین جمعه د سپین جمعه ډیر ښه مده ده. لري چای دی مشهور چای دی انشاءالله من مخکم سکلی اوس کړي ډیر پندور دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هم خرغلاست د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړ زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو، ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه پر پراختیا پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجازه د لوړ زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د نصاب له ديني اړخه ورسول شي. که څم دوی د نصاب او درسي مزامینو د بدلون په اړه مشخصه سند ویلی خو راپور نشته چې د طالبانو حکومت په پانتونونو کې د عصري علومو د زینو مزامینو پر ځای ديني مزامین زیاتوي. نور حال په دې راپور
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساينسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب درځونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پروندو شنبه د سپتمبر په 2مه په راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لمړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له ديني اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مزامین له سره ارزوي. بختر اجانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهي له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ای بي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اسلامي چې دې مقتل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوې غوړی تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. اسلامي امارات غوړی چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا بس موږ لپاره ستونزه پیدا کړي. بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح بوي.
د بختر اجانس پر راپور کې راغلي چې د خوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساينسي مزامینو د نصاب پر ځونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره شي. ردی جلی فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د دې نوی کول لپاره هر کوشش وکي خدا کار باید د اهلو کسانو له خوا د اکاډمیکو اصول سره سم او د پانتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید تر سره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساينسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی په ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړای او د منځوري لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری تر څنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو لمل د ورځې سلګونه کسان افغانستان اوزي. دوی سره لدی چې له ایران او پاکستان د بیرته ایستلو لګوخ سره مخ دي، خو بیا هم بلا بلستونزو اړ کړی چې هم دی ودونه تکړه شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اگست میاشت په ونه کې له 2000 ډیر افغانان لخپلې واده وتلی دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ پر پور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بی اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکاری، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زور وستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان کال د اګست 13مې څخه تر 24مې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلی دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلی چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په سلو کې 11% ډیر دی. IOM زیاته کړي چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 59% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 59 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووزي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډیر کم وخت په تیرېدو سره چې سامي په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت له خوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړم. دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره تاسې لاس او ګریوان یم چې ځان وژنې ته مجبور شوم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کولوري، دوه انګند مې وای ګورګان مې واده شوی، هغه ته سامان ورکړو. 50 کال کور مې او قیمته واخلا چې بیا خرڅه هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسي. بس ما د کور سامان په 200-300 روپو باندې کمپلې وی، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه او بکسونه او چې کار نشه نو چې شو کو په خبر ته وسو وار مې اسو کړ چې لا شمه خدای تخت لار مې شه کمپلا و تخت مې نه دی په خول وساله رم او نه دی چې بل څه وساله رم چې لا شم په
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم له خودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایران کابل ته ډیپورت شوی و، خو د ډیرو ستونزو لامل بیرته پاکستان ته کډواله شوی.
ما خزیران آمدم، مزیران رد مرد شدم، بسیار دیگه حالت خراب ویزه نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات
پولیس. زه په ایران کې وم، پولیسو په ډیر خراب چلند تر پولی راوستو او افغانستان ته ویلی ګرو. افغانستان کې هم نه کار و، نه ځوان، نه زده کړې، نه تعلیم. ټول مال مې وپلور، مجبوره سوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اگست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 3 میلیونه افغانان لغبل هواده و تلیدی پر اپور که راغلی و چه لده داله چخا 1,000,000 اروپا تا پناورده او 15 سلنه پا گاونده و هوادونو که بکوره شویدی. خود طالبانو دی حکومت دکدوالو بیر ترستانی دون کچارو وزارت روان المریز کال دزمری میاشتی پا ولسما پا خبل اکسپان لیکلی و چه پا تیرو دره و کلونو که نگده 4,500,000 افغان کدوال بیر تخبل هواد تا راستان شویدی.
تاسی ازادی رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پارون کې د 3,000,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کول زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې په 3,000,000 جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او 3,000,000 جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نورحال په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د 4 پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو 4 پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمنګ انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریقې سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په 3,000,000 جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او 3,000,000 جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
ډېر خوشحاله شوم چې دا کار پیل شو،
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سرو مال زیانونه اړولي. ډیرې ویالې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یکشنبه په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتو د وژل کېدو په خبرګون کې په اسرایلو کې ل پراخو اعتراضونو ورسته نتنیاهو ل خپل خلکو لدې قبل بخنه وغوښته چې د خپل وګړو په شغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتانیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتانیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتانیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربان د خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 100 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانټ د دې اقدام په خبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداري ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیا پریکړي. د حماس د پوځي څنګه ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلي دي چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت او انرژي وزارت خبردار ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو اوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په شمیر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی، خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسېدونکي وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څنګه ځان وژغوري. نورال په راپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په والو نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنی د رواني اونۍ دوشنبه او سې شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لګواخ سره مخ دي. دا راز پر راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي آزادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد آزادي رادیو ته وویل
موږ نننی دا پور کې د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی د موږ سپو هاوی نه لرو. اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي واغې موږ ډېر سخت ځانمن کړو، خو بهرحال نه پوهیږو چې څوک سونه کو باید دوی خپله د سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې وسو او څلور دیرش کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې څوارلس ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ته هغه سې مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زمونږ د کور دیوالونه یا کوټې مونږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې مونږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې مونږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې مونږ غواړو چې مونږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه مونږ هیله ده چې همدې کې برخه کې مونږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته مونږ ضرورت درلود هغه مرسته مونږ ته نه دي شوي. همدارنګه زمونږ هغه تاسو خپله تسهیلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي او دا یعنی چې په اساسي ډول کنه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا مونږ هغه وسیله مونږ سره امکانات نشته، مجبور چې مونږ بیا نو مثال دی تا په خصدا او هنو تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان هېڅ راغلی کنه، نو زمونږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره مونږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسد آباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لزګونه د شیدو چایو چمتو کول رستورانتونه جوړ شوې دي. د دغو رستورانتونو خوندن وای دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي.
دا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند د سپین جماعت سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو په خولو رستورانت ته د دغو چایو څخلو ته د اسد آباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکو هم راضي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچې شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راضي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي
کونړ کې مرګرو سره ناست یاست دا سپین جمعه ده او سپین جمعه ډېر ښایسته مزه دار چای دی او مشهور چای دی. انشاءالله من مخکې هم سکلي اوس کړی ډېر خوندورې دي. خلکو نه هیله ده چې راشي هلته په چکر باندې دا خلک ډېر مېلمتو سره خلک دي او ډېر درې دي ښایسته شین ځای او ښه سین او ښه چایونه دې نه خوند واخلي راشي چکر به واخلي او شپې ګرځې کولرتې ګرځې خلک امنیت ته مونږ ډېر خوشحاله یاستو او پرې کله شپه ورځ
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومي تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره کارونه غوړېدلې دي.
شکر الحمدللہ اس دیر خیر جامعیت کے
مجیب الله به دې رستورانت ته چایو تراغله دی. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سین په خوا کې د چایو پسخلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی دی رخیسته هوا ده او خیسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ چکر ته راشي. آرام فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د زیړی بابا مازیګرې واوا هر قسم خوراک وو، چای بیا نو بېقسه واوا مازیګرې چای.
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډېری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقین دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپلو مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي.
تر دې مخکې چې خبرونه تلر شو، تاند څنګه خبرونه تاسو ته لرو، خو تر غوړندې خبرونه په کابل کې د پرونی خنړی حمله مسولیت اسلامي دولت دلی یادایش ومنه. د ریوټرز خبري ایجنسی راپور لمخې دایش پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویل دي چې د دې ډلې وغړي خپل چودونکو موادو ډاک واسکټ والوزوه. د دې مخکې د کابل خار لپاره د طالبانو د امنیې قمانداني وین خالد رران پر خپل ایکس پانه لیکلي و چې په دې برید کې د وی میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او ډېر لس نور ټپیان دي. دا حمله پرون د کابل د شپږ مینایي په قلعه بختر سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. دایش ډلې په کابل کې د وی بلې خنړې حمله مسولیت داسې محل منی چې طالبان وایي د ډله ځپل شوي او نور نو په افغانستان کې فعالیت نه لري. په تیر درو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دایش ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ګڼو حملو مسولیت منلی دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي د نړۍ پرمختګونو او نوې تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختر خبری ایجنسی چې طالبان یې درکوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څنګهرۍ صدر رؤف فرایی د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړې چې د لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصابونو کې د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو درځونه په هدف جوړه شوی و. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي څه نه ویل شوی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي. دوی خو عمل پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمه غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولست حرام دي. اگر کار چې ولست حرام دي، دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې فاخ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندرې اوریدلې په هغو وختو کې، خصوصا چې زه به په خصص وم یا له به درس څخه فارغه سولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره، خصوصا یا بانډیوالانو سره. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدمه فیچرونه ملکیم وکړو. قدر من اردوګو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي و چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندې کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې زموږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي، دوی راڅخه بیایي د ایکونو هر څه چې راسره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زمان په یوه اسانی بیرته نه راي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغه په چپ په چپ پای تیریږي، لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی دا ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندان. څو خوشحالي کولای نسی، د بیر څخه نسی کولای، په آزاد ډول خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسی کولای. اوس به یو بدنامي را ورسیږي د زومب مرز خبوزه یا ناوی رس خبوزه. د ځینو کورنۍ د خو ناوی زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و.
کدارت وای چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږیدله؟
مشکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډی جی به هم راوسته او داسې مسلې به راوستلې یا به دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نسته، فقط دیک هم په قرار اواز سره لګي. حتمن یو جاسوس یو څوک ولت موجود دی چې احوال وړي چې دلته دیک لګیږي. بالا راس دیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره ووسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاد نسته کوي چې
په موټر کې اعلان نسي لګولی. په موټر کې څو کسان غزلې لګولې، راښته کړې او وهلې ورکړې و بیرته فریشه چې بل واره غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه څه کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه څه کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو د نړۍ په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي؟ طالبانو خلق به پریدی چې سندری واوري؟
دا فکر نه کوم که سر کې تغییر نه خوري، هیڅ امکان نه لري. نه دا تغییر وړ دی، دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې عادي وظیفې او شیمه به مو درلود، لغه وظیفه به مخ ته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی. پیسس سایکو سوشل دریادو دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکی دو د پاره دی، لیکن دوی را ولار سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول. دا مکمل ځایونه پر ودر پر ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شو زباندې هر خوا هر لار بند کړي، دا خو پر انجن او پر شو زباندې پر کوشنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دی، اختصاصي مریضي باندې دی، اختصاصي دی. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضي علاج هم نسی کوي، هغه د علاج طریقې لا بند کړه. دا مکمل پیس سیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
bale کدارته وای چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي خځې بونزي چې ولې سندري اوري، په دې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ځخ سره مکه ودا سیو ځخ به د باندې خلکو الیدا اوریدو، ماشاالله څومره خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان لا ولاک اوریدل سي چې د شزه کیا شاله کوي کیا یو څوک ولار دي د لې خوشحالي کوي. نه په چی شي کوي، دوی چی شي اوري؟ ځکه وای نه اوري دومره ځخ قرار یې په لارې باندې ټول غوشکی او دا چې په غوش کې شي چې یو موسیقي اوري تر څو یو خپل ذهن سم کې ور باندې. په ادي حالت کې دا غره کمی چې ګوشکی ټول په غوږی زموږ د کور وشاته یو کوچنی نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې د خامه ده ټول خلک تیری جوړ تیری زموږ په کور کې خوشحالي و. زما د ورینداري درېمه و جوړه ورته راوړې و، د واده درېمه ورځ و. دلته موږ یو موسیقي لګولې و، دلته خلکو اوریدلې و، د طالبان اوریدلې و چې په دغه کور کې غزل شې شروع دي دسته زموج با دا کارتی تراغلی و خدا سی دی چه دا زموج کور کنچ که دی کچیر نمایان وای دسته زموج دا کور خالق بیول بندیان کولی چه تاسی دا موسیقی ولی او ری موج زای پر زای بند کرد بالا موج ور موج موسیقی نا او رو خوشحالی هم نکو بس چه پرام ناست چه خلاص
بله.
او دوی خپل بیتا چم کهی دوی کاش که بیا خپلم داره که پر دیشی بندی عمل وکی دوی خو عملم پر دینکی دوی خپل بیا دا چشه دا عبید الله جان غزلی آوری دا نغمه غزلی آوری دوی خونو بی داره کم دی دوی تا حرام نیدی لیکن ولست حرام دی اغه کار چې ولست حرام دی دوی ته حلال دی
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو ته خپله ولې سندری اوري
نسی ورته ویلی نو په چا کې دونده جراسه خو دستې سر ور وخري بندي یې کې یو بل چمپه وکي وهلو ټکول کوي پر عام میدان یو کس مدارک موږ روان پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راټینګ کړی او پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري یو داسې دا غټ سړی ته دی پر عام میدان چکې ورسره کولې آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړېږي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي بې عزتي یې ورکوي
ته ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي څه غواړئ چې ووایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چېرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دی ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې رارسیږي دا وسلې د کمه ورته رارسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دی مکمل افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي او یا دی هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی پر یوه کس نه پر دوو کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی موږ هېڅ شی هم نه سوی کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هغه بېرته راغلو
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپې لیکلې وي بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګیر هر چا به موسیقي اورېدله ما په کلي کور کې لیدلې زاړه زاړه سپینګیر سپینګیر یعنی زموږ او تاسو ډېر مشران بول نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي لیدلې مې دي چې دوی اورېدل موسیقي خو موږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو دا خو واضح خبره ده او زه خپله کله کله شاعري کوم نو دیشان سره علاقه لرم ډېره زیاته خو سې اورېدل ناممکن دي بخې چېرته کوم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کاغی نو من یه بنده او یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید پا دی برخه که
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروس ایدی تاسی کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوستای؟
از ما شیر او بله یا لوستای از سور از مخ که زمانگا دی کورنه یعنی واده و دورو واده می او ده غلط پر ما ده خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و هغه طول می با ده شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چاته ده خپل ده شخصیت پا اندازی ما توصیفی بگه کرده ده بله و لرم اداسی شون را سرشته ده آن ترانه مملی کلی ده پده مورد که
ترانونه با تیر سو بیرت پا شیر بده خبری اوکو اما شیر را تو ایه چی تاسو لیکلی ده ده دوستان صفت رو که کرد او بیا ده هنرمند پسندره که ویلی
را سرشته ده مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان ده لکان می راخیستی دی لکه دست می ولی زمان خاله زمان خود دیر دی ده مالیاره که پکیزان ده زین لاری نه چی امیر خان را نهیر نشی ده ده اخلاق زپت القام نوار کهو ما او حمید الله هم خفه نشی ده غمصری ورت لزره دالی کهو ما شیر مسافر پا فرانسه که زل وطن ده پیام ورت لگه ما مسافری ده دیره وکره وطن تراشه چه دادا در بانده شما وطن تراشه خدای لپاره زده می نازک ده دیر خفه در بسیم لین داغ تپیزی دی چه ما پا واده کلی کلی دی دینا بغیر زدیر شعری لرم بغیر لدینا
دیر زیاد منن دیر خایسته تپی مولی کلی دی لنور شعری سخمو هم غوری او چه وودو
شو خزل در توای ما کدسی هماسی شعری نو در توای ما وطن سرقم
نو داتی دی جوانان خبرونه داغ شو خبر خیوایه
کافر شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړی باڼه الګ تقدیر کړی په ظلم کې حد کړی باڼه الګ تقدیر کړی په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیسته خیسته
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته ښه وخت غواړم
السلام علیکم
مرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو به شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستاسو ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظنه تازه ځوانان چې بلوغ ته رسیدي نو به شکه چې له موسیقي سره کوم غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو او 20% می به هر وختو کې خصوصا چې زب خاصه سوم یا به درس ته فارغ اسولم ما یا کومه تفریته له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریته تونه چې به شکل موسیقي څخه به موګه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 10% یا 20% له موسیقي څخه موګه اخمو
څومره دی خوښیږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سي امکانات ورته مساعدي زمينه دغه دي مشکلاتونه د فارغي به شکه چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچاره کې سړی راګيري او لاسي بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شکه چې کمه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد د کلاسي او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته هم واړې چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړې وکي هم نسې کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم له دې نه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه به واړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ما ته خدای جوړ کړي چې نورو کسان چې ووم غړې لغه جنجال نه به وتاي نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریز یو لند جمله کې وایم چې ناممکن سوي ده
ل رواني ار ختم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نشي کولای ل رواني ار ختم را مایوسه کوي چې کله ته نشي کولای اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تهو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وغوړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته ته غزون کولو حق ونه لري، هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري، تنه هغه حق واخیستلی سي. بېشکه چې دا په انسان باندې، په ځوان باندې، په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر شوي دي، ماحول تغیر شوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندرو سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابر سوله، ترې ګټه به مې اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي ده هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي،
اوس ښه وخت ولرئ.
دیاغلی اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی. په غزیته وی
موسیقی کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي. ځکه چې تدمو فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یې یوه سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي، هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي ټول یو موزیک دی. انسان د موزیک سره ژوندی دی.
ګران دوستان، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
گرد بہل سے پھکے سندھ منی گل Gulde, gar bhagulu zulfo ki, sindamani gulde.